ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د مشال ریډیو د دین ساته خبرونه د رښتای خبري غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه منی په پاکستان کې سیاسي حالات او اسلام آباد د سیاسي حلزلو مرکز ګرځیدل دا د دې خبرونه د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخي جوړوي او کتر پای مراسمه ملتیاو کا د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي خو هر سمخ کې د خبرونو لپاره مایک ورکوما خپل همکار شاهین بنیرلا
سترمی شیڑون بیر دی وقت مهم خبرنا دا پاکستان دا وزیراعظم عمران خان خلاف دا بیباور تحریک جمع کی دو رستو اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کی ولسی غونډو ته تیاری نیولی دی نن په کابل کی په لسګونو استادانو زدکونکو او د حقونو فعالانو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په خوانځیو د بندیزونو پر ضد لاریونو نکړی دی او روسیه وایي د یوکرین په جګړه کې 1,250 پوځیان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بیباورۍ تحریک جمع کېدو وروسته اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې ولسی غونډو ته تیاری نیولې دي د پاکستان جمهوریت تحریک ویان سینیټر حافظ حمدالله پرون له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې لنن څخه د جمعیت العلماء اسلام پلویان لډر اسماعیل خان د اسلام آباد په لور روانيږي مسلم لیگ نن هم نن له لاهور د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی بلخوا سبا په اسلام آباد کې وزیر اعظم د یوې لویې ولسی غونډې را جوړولو اعلان کړی حکومت مخالف ګوندونه وایي د ګرانۍ خلاف راوځي ځکه چې د هغې په خبره د موجوده حکومت پالیسۍ ناکامه شوې دي خو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې خراب اقتصاد ورته له نورو ګوندونو په میراث کې پاتې شوې چې د رغولو هڅې کوي د بلوچستان په ارنای کې د کویلي عسکرو په کان کې بند پاتې درې کان کیندونکي نن پنځمه ورځ هم نه دی راوستل شوی د کان کیندونکي د مارچ په 28مه په یاد شوی کان کې د ګیس د 14 لامل بند پاتې شوی دی د ارنای ډیپټی کمشنر سردار رفیق ترین نن مشال لیډو ته وویل چې حکومت په سیمه کې په کان کیندنه بندیزونه لګولي خو بیا هم د غلطه د تیرو دوو کلونو راهیسې په ناقانونه توګه د سکرو د راویستو کار روان دی چې نتیجه د مزدورانو د مرګ جوبلې په شکل کې راوځي
دا کورٹ بند کړی دی شپارس میاستی مخکی کیس په عدالت کې چلیږي نو بیا په کار دی چې د دوی سړی وای کلګ را تک کی مګر دوی په ماینس کې ګرسه امپلایز نسته هلته صرف څلور انسپکټران لري دوی د ګډ بلوچستان د پاره
په کوټه کې د سکرو د مزدورانو د اتحادیې د یو راپور تر مخه پروان کل کې یوازې په بلوچستان صوبه کې د سکرو د کانونو په دغه ډول پیښو کې 9 مزدورانو ژوند بایللی دی په مردان کې د وسلوالو په ډزو کې یو خواجه سرام مړ او یو بل جوبل شوی دی د مردان میډیکل کمپلیکس ویان ضیاءل اسلام وایي بیګا نا وخته د صابر او سلمان په نومونو دوه نرخزیان روغتون ته راوړل شوي چې یو مړ دی او بل جوبل دی د مردان پولیسو اف آی آر تر مخه په نخه شوی خواجه سرا صابر ارپ کوکونټ او سلیمان ارپ مڼا بیګا د شپې خواوشه 12 بجې له یو میله سره روانو چې چرسده چوک مردان کې پرې موټر سایکل سورو ډزې وکړې دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په نرخزیانو بریدونه ډیر شوي دي او په تیرو 10 ورځو کې 4 نرخزیان وژل شوي دي نن په کابل کې په لسګونو استادانو زده کوونکو او د حقونو فعالانو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په خوانځیو د بریدونو پر ضد د بندیزونو پر ضد لاریون نکړی دي په مقامی میډیا په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په لسګونو خزو او جنکو د سکولونو کالی په غاړه کړی په لاسونو کې کتابونه نیولي او د خوانځیو د پرانستلو او کار د حق لپاره شعارونه ورکوي د مارچ په 23مه په میلیونو جنکو سکولونو ته د راستنېدو تیاری نیولې وه خو په آخري شیبو کې طالبانو د خوانځیو پرانستلو پریکړه بیرته واخیسته او روسیه وایي د یوکرین په جګړه کې 1,250 پوځیان وژل شوي دي دا د 3 اونیو نه په ډېره موده کې وړومبی ځل دی چې ماسکو د خپلو ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه شمېره ښکاره کړې ده خو مغربي او یوکرایني استخباراتو دغه شمېره ډېره ښودلې ده د ناټو یو چارواکي د مارچ په 24مه ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس ته وویل اګر چې په خپلواک توګه د دې شمېرو سپیناوي نه کیږي خو ښکاري داسې چې د روسیې د وژل شو ځواکونو شمېره له 2000 نه تر 14,000 پورې ده دا د دې وخت خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو د شاهین بنیرینا او اوریده که تر پای را سره پاتې شوی دا مهم راپورونه به هم اوریدل آئینی پوهان وایي چې د پاکستان ستر عدالت هغه مادو باندې زر مقدمه اوري چې کمی د اشرافیا سره تعلق لري.
پاین کې دا دي چې هر 15 کال پس به مردم شماری کې نو مردم شماری کله 15 کال پس شي کله 10 کال پس شي. دغه سي د ان اف سي اوارد چې د اعلان کول دا هم یو آئینی ذمہداری ده.
په مردان کې یو بل خواجه سرا وجل شوی دی. د خیبر پختونخوا خواجه سرا وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شریکو سندونو د شریکو اوبو پاړه باندې کارپوهان وایي چې ځینې ستونزې دي، خو یو پاکستانی چارواکی وایي چې دا مسلې حل کېدای شي.
چه دواړه هوادونو ته فایده رسی ګټه رسی نو زما په خیال کې چې دی خپلو کې کی نه دا مسله دسه مسله نه ده چې نه حل کیږي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپلې غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. او که تاسو غواړئ چې خوندور ویډیوګانې خوندور عکسونه دغه سي نور سو ګورئ نو په ټولنیزو پاڼو موږ سره مل شئ. په انستګرام، یوټیوب، فیسبوک او ټویټر مونګه موجود یو. ورلو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. څنګه تاسو ته معلومه ده، د مارچ د 8 راهیسې چې کله مخالفه ګوندونو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د تحریک عدم اعتماد مسوده جمع کړه، د هغې نه پس دغه هیواد د مخالفه ګوندونو د حکومتي ائتلافي ګوندونو لخوا د سیاسي هلو ځلو مرکز ګرځېدلی او دا ټول مرکزیت او تمرکز په اسلام آباد کې دی. سو شیبه مخکې د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید یوې خبري غونډې ته وینا هم کړې ده. دغه سي نور هم په دغه هیواد کې سیاسي هلي دلی شوې دي. دغه ټول هر څه زموږ همکار طاهر خان په دې راپور کرا غون کړی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید نن دا خبره کړې ده چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف چې کوم د عدم اعتماد تحریک په قومي اسمبلی کې پیښ شوی دی، په هغه باندې امکان دی چې رائے اچول یا ووټنګ چې دی هغه د اپریل په 3 یا 4 نیټه وشي. شیخ رشید اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت دا دعوه هم وکړه چې اپوزیشن په دغه تحریک سره د عمران خان هغه حمایت په خلکو کې نور هم زیات کړی دی. بلخوا د عدم اعتماد د دې پیشګیرونو وروسته بیا سیاسي فعالیتونه سیوا شوي دي او د حکومت لخوا هم یو کمیټه جوړه شوې ده چې هغه کمیټې خپل اتحادیانو سره غونډې شروع کړې دي او نن د دغه کمیټې چې مشر دی شاه محمود قریشي چې د خارجه وزیر هم دی او د پاکستان تحریک انصاف دی نائب صدر هم دی، د لاهور ته ورغلی و د پاکستان مسلم لیگ د کاف ډلې مشرانو سره، پرویز الهی سره او په کابینه کې چې دوه کم نور وزیران دي دغه ډلې هغه سره غونډه کړې ده په لاهور کې 13 ورځې دي. د ایم کیو ایم مشرانو سره په اسلام آباد کې دغه کمیټه غونډه کړې او په کمیټه کې د دفاع وزیر پرویز خټک هم شامل دي. د دغه غونډې وروسته بیا پرویز الهی چې هغه د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دغه دا ویل چې دوی به نور مشورې کوي چودھری شجاعت حسین سره چې هغه د کاف ډلې مشر دي. بلخوا د مسلم لیگ نواز شریف ډلې چې کوم مارچ دی لانگ مارچ دی اسلام آباد طرف ته هغه دغه آغاز د لاهور نه شوی دی او چې کوم مسلم لیگ نون پروګرام اعلان کړی دی نن به دا مارچ کې ګډون کوونکي دی په ګوجرانواله خار کې دی، هلته د شپې پاتې کیږي، سبا سحر به بیا اسلام آباد طرف ته دی حرکت کوي. د مارچ مشری مریم نواز او دغه رنګي حمزه شیباس کوي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مارچ اسلام آباد طرف ته دی هغه شروع شوی دی او د خیبر پختونخوا د ځنې برخونه چې کوم کارکونان دي کوم لاتړي دي د جمعیت العلماء اسلام غیر روان شوی دي. مولانا فضل الرحمن چې د مخالف اتحاد پی ڈی ایم مشر هم دی هغه د ډیر اسماعیل خان نه روان شوی دی او جمعیت العلماء اسلام وایي چې دلته په موټر وے چې کوم د ډیر اسماعیل خان او د اسلام آباد طرف ته اوس موټر وے جوړه شوی ده حق لا په مقام باندې به دا ټول چې کوم جلوسونه د دې راضي دي به ځکه کې به د اسلام آباد طرف ته دوی راضي. په اسلام آباد کې بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې کوم جلسه ده د هغې تیاری هم تقریبا مکمل شوی دي او جمعیت علماء اسلام حمایتیان به هم اسلام آباد ترازی دکلک انتظامات هم شوی دی د امنیت ټینګولو لپاره. بلخوا د پیپلز پارټی چیرمن بلاول بوټو نن قبایلی سیمې په پاړچینار ته کورم ضلع ته ورغلی وو. هلته یې وینا کړې ده او هغه خدا خبره کړې ده چې اوس عمران خان چې نیوټرل کم لفظ استعمالی بے طرفه، یعنی د فوج چې کم بیان ورکړو چې دی بے طرفه دي، نو اوس بلاول بوټو دغه جلسې ته وویل چې اول به عمران خان د ده په نظر باندې نیوټرل پسې، یعنی بے طرفه خلکو پسې خبرې کولې او اوس ته معافي غواړي. او بلاول بوټو دا هم وویل چې د عمران خان وخت اوس ختم دی، هغه اکثریت د لاسه په کم قومي اسمبلی کې هغه د لاسه ورکړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو اورېدا دغه څه سیاسي هلې ځلې بیا عدالت ته هم وړل شوې دي. په عدالت کې سوره د مخ کې د آئین د درې شپېتمې الف د تشریح کولو لپاره یو صدارتي ریفرنس هم دایر شوی و. قانوني ماهرین وایي پاکستان کې زیاتره آئینی بحرانونه هغې ته ویل کیږي کوم چې د اشرافیه یا واکدارانو د فائدې او نقصان په وخت جوړ شي. هیڅکله د عام وګړي د فائدې او آئینی حق نه ملاوېدو ته چا بحران نه دی ویلی. د آئینی بحران دا خبره پس لاغې کیږي چې دغه هیواد کې د عدم اعتماد د تحریک په اړه باندې د سپیکر لخوا د اسمبلی اجلاس وځنډولی شي او دارا په عدالت کې خبرې وشوي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار شانواس ترګځه وړاندې کوي.
پاکستان کې د سیاسي ډلو لخوا او په میډیا کې د آئینی بحران نوم اخیستل زیات شوی. دا هم د هغې وروستو چې په تیرو هفتو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د اپوزیشن ډلو لخوا د آئین پاکستان د درې شپېتمې مادې د الف په نوم وړې مادې په سر سیاسي او قانوني بحث شروع شو. د مارچ په 20مه د پاکستان صدر عارف علوی د صدارتي ریفرنس په نوم یو درخواست سپریم کورټ ته ورکړ چې د دغې مادې تشریح وکړي. دغه ماده داسې نه ده چې ګنه د یو عام شهري د پاره پکې نیغ په نیغه کومه فایده او یا نقصان وي، بلکې د قانوني ماهرینو په وینا دغه ماده د اشرافیه یا واکدارانو د پاره ده او همدغه اشرافیه ورته آئینی بحران نوم ورکوي. علي عظیم ایډوکیټ د پېښور های کورټ وکیل دی. مشاد ریډیو ته د مارچ په 16مه وویل
کچرته په یو مسله باندې مونږ آئینی تور باندې یا قانوني تور باندې سوچ کوو او یو نه نیم سړی دا وایي چې را آئین په دې سیس باندې خاموشه دی، نو هغه بیا هولیسټک انټرپریټیشن کیږي، مطلب پورا آئین یکسوئے سره کتل کیږي او عدالتونه د هغې تشریح کوي. آئینی بحران بیسیکلی دا یو سیاسي ناره ده، یو سیاسي بول چال دی. دا زه به ورته دا وایم
تر دې وړاندې چې کله پاکستان کې د اوړو تیلو چینو دوایانو او نورو شیانو کموخت راغلی هم وو، هغې ته هم د بحران نوم ورکړی شوی. پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام وای بحران اړی غړی ته ویل کیږي او خلک د اسانتیا لپاره استعمالوي، خو هغه قانوني ماهرین چې د سیاسي ډلو سره هم تړاو لري لکه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان غنی کوم سیس چې د واکدارانو د فائدې لپاره وي هغه ک آئینی وي او ک غیر آئینی ورته بحران نوم ورکیږي. خو بیا داسې چې یو کار غیر آئینی هم کیږي یا په آئین عمل نه کیږي او فائدې واکدارانو ته نه رسي، هیڅ یو څوک غم نه کوي. نو لکه څنګه
وړو سبو ته پاغي کې فائدې اغه ته چرې هم دي آئینی بحران نه دی ویلې، لکه د 73 په آئین کې دا ویلې چې په لاسو کالو کې بدن نه دنه سبو ته خود مختاری ور کوي. اغه سبو خود مختاری په 2010 کې بیا د 33 ترمیم په شکل کې میلاو شو. دغه سی پاین کې دا دي چې په هر 15 کال پس به مردم شماری کې، نو مردم شماری کله 15 کال پس شي کله 10 کال پس شي. دغه سی د ان اف سی اوارد چې دی د اعلان کول دا هم یو آئینی ذمہداری ده. د پیپلز پارټي د دور نه پس د ان اف سی اوارد اعلان نه ده شوی چې دا هم د آئین خلاف ورزی ده، نو دا هم یو آئینی بحران دی.
د سیاسي ډلو لخوا د استعمالیدونکو اصطلاح په مطابق د آئینی پاکستان د یاد شوی مادې د تشریح درخواست خو په سپریم کورټ اف پاکستان کې 15 کسیزه بنچ اوري او لا هم فیصله پکې نه ده شوی او ممکنه ده په روانه میاشت کې دغه مادې تشریح هم وشي. خو مشاد ریډیو سره غږیدونکو دغه ماهرین وای واکداران د خپلو سیاسي ګټو او تاوانونو لپاره قانون او آئین ته بحران وای، خو دغه آئین کې تر ټولو مسلو حل موجود دی، هغه دی ولټوي او عمل دی پی وکی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته. د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې عسکرو په کان کې بند پاتې درې کان کندونکي نن په پنځم ورځ هم نه دی راستل شوی. دغه کان کندونکي د مارچ په 28مه په یاد شوی کان کې د ګیس ته چاودنې له امله بند پاتې شوی وو، خو په لومړۍ ورځ مرسته کوونکو د دوی درې نور ملګري په زخمي حالت کې راستلي وو. دغه کسان اوس هم پاتې دي، حکومت و امدادي کاروایان روان دي. نور حال ایوب ترین نور.
د کوټ څخه یو سل اویا کیلومتره لري و شمال ختیځ لور ته د هرنای د زرغونه غره په گاټه سیمه کې هغه درې کان کیندونکي د کویلې د کان څخه نه دی راستل سوي. څوک چې د مارچ په 28مه نیټه په یاد سوي کان کې د سکرو د راستل پر مهال د وی چاودنې په نتیجه کې کان نړیدلې او دوی یو له 100 فوټه لاندې پاتې سوي وو. په دې ترڅ کې مکله د مارچ په 28مه نیټه د ارنای د ډیپټی کمشنر سردار رفیق ترین سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د گاټه سیمه د هرنایی او کوټ ضلع په منځ کې د زرغونه غله په غاړه پرته ده، چیر چې د حکومت د بندیز برسیره د تیرو دوو کلو راهیسې په ناقانونه توګه د کویلې د را ایستلو کار روان و.
په کار دی چې د ماینز والا سړی سره راټینګ کړي، نو دا لیست چې دی کوټ بند کړی دی یو نیم کال د مخه د ماینز پر رپورټ باندې. نو بیا چونکې هغه انفارمیشن خو په کار دی چې ماینز والا سره وایي چې دا کوټ بند کړی دی، شپاړس میاشتې مخکې کیس په عدالت کې چلیږي، نو بیا په کار دی چې د دوی سړی وایي کلک را تک کوي. مګر دوی په ماینز کې ګرسه امپلایز نشته، هلته صرف څلور انسپکټران لري دوی د ګډ بلوچستان لپاره. یوه خدا خبره شوه. بله خبره دا ده چې دوی سره صرف د ګیس د کښلو انتظام شته چې دوه زاړه موټران یې ما راوړي دي. هغه ورسته تر اوسه پورې یو څلور کسان هلپران دي، یو انسپکټر دی، درې کسان نور دوسره چې هغه کوم چې د ګیس ته دننه کوم اخراج دی دغه دپاره د اګزاس سیستم دوی لګولی دی دغه چکوي. له هغه واسېوه مینز سره بل یو کومک نشته.
دغه ډول په کوټه کې د کویلې د کانو د څارنې د ادارې چیف انسپکټر مینز عبدالغنی شوانی راته وویل چې د څو کان کیندونکو د رایستل لپاره د مرستو کار په چټکی سره روان دی. د نوموړي په وینا چې په دې کې تورن کسانو په ضد به دوی سخت قانوني ګامونه پورته کړي.
لکه یې ماین دو سال پهلا ونه انسپکټر نه بند کړو ته یې غیر قانوني طریقے سے چلا رہا تھا اس میں اس کے
چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی وای چې دوه کاله مخه موږ دغه کان بند کړی وو او د دې د مالکانو په ضد په عدالت کې کیس هم درج کړی وو. خدای بیا هم الته په ناقانونه توګه د کویلې د رایستلو کار روان ساتلی وو. د نوموړي په وینا چې اوس به هم د کویلې د کان د خاوندانو په ضد پلټنې او عدالتي عملیات کیږي. بلخوا ته په صوبه کې د کویلې د کارکونکو د اتحادیې د مشرانو لخوا یو ځل بیا ویل سوي دي چې په دغه ډول پیښو کې د تورونو د کویلې د کانو د خاوندانو په ضد دي د قتل مقدمې لاسلیک سي. په دې اړه په کوټه کې د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان لالا و مشال ډیډو ته وویل چې په یاد سوي کان کې نه خو اوایسته او نه هم دویمه لاره جوړه سوی وه.
او دا مایز اونر په خپل مرزي باندې دا خلاص کړی دی او دا وسچ کوم قانون دی داغه پابندی نه ده کړی دو سنتیمنز ټول بالکل د 302 کیس باندې کو.
دا غړول د بلوچستان له وزیر میر او د کډوس پزنجو هم د ارنای د پیش نوټس اخستې دي او د چارواکو څخه د پیش په اړه رپورت طلب کړی دی. نو موږ تیر شپه په کوټه کې د خبريالانو سره په خبرو کې زیات کړه. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو وای په کار نه و چې دا پیشه سوی وای او درې کسان دوی ژوندۍ راستلی دي او باقی پات کسانو د راستلو کار روان دي. په دې ترڅ کې د ناوړي وزې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ته هم ویل دي چې هغه د خپل غشتنې د حکومت و مختک شیج دي او چې کم شان په بیړنۍ توګه د دوی په کار دي هغه به حکومت ور برابر کړي. دلته د خبره د یادونه وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 28مه نیټه د زرغون غره په گاټه سیمه کې د کویلې په یو کان کې د ګیس له امله چاودنه سوی وه. د چارواکو په وینا چې د چاودنې په نتیجه کې 600 فوټه لاندې کان نړیدلی او په لومړنۍ ورځې درې کان کیندونکي په زخمي حالت کې راستلي وو، لکن درې نور کان کیندونکي د تیرو 15 ورځو راهیسې هلته پاتې دي. په کوټه کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د رپورټ له مخې چې په روان کال کې یوازې په بلوچستان صوبه کې د کویلې د کانو په دغه ډول ناوړو پیښو کې تر اوسه یو کم 40 کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنیمو بجو
تاندې هیلې
په دولسنیمو بجو
قانونی لارې
په پاو کم یو بجا،
پام کوا
په یو نیمه بجا،
هارون باچا هنری غړی
په دوه نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په درې نیمو بجو،
د مشال په نوم
په سلورو بجو،
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی ورزو خیبر قبایلی دلی ته. د خیبر د تعلیم محکمې په ټوله دله کې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمای پوره کولو لپاره پیرنټس ټیچر کونسلونو یا د مور پلار د استاد او د استادانو ګډو اتحادیو ته په خپل د اضافي استادانو برتی کولو اختیار ورکړي او فنډونه ورته جاری کړي. دغه چارواکي وایي چې د سرکاري استادانو په برتیو کې ډیر وخت لګي او د لن محاله پروژې سره به په سکولونو کې په اسانۍ سره د استادانو کمښت پوره شي او زده کوونکو به ته ګټي پور تکړی. تفصیل فرهاد شینوارینا.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی پیرنټس ټیچر کونسلونو یا د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو ته د خپل فندونو نه په سرکاري سکولونو کې د لنډ مودې لپاره د اضافي استادانو برتی کولو اجازه ورکړي. دوی وایي په لنډ کوتل تحصیل کې د اتحادیو پلاس د استادانو نو برتی لپاره 1.1 کروڑ روپۍ جاری کړل شوې او څلور څلوېښت سکولونو کې به سلور 500 استادان په لومړی مرحله کې برتی شي او د سره به د استادانو کمی پوره شي او په دویمه مرحله کې به په باړه او جمرود کې هم دا عمل تر سره کیږي. د خیبر ضلع ډیپټی ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر شاهد علی مشال ریډیو ته وایي چې پیرنټس ټیچر کونسلونه یې دې لپاره جوړ کړي چې په یو سکول کې د ماشومانو د مور پلار او استادانو په خوښه باندې کارونه تر سره شي. مخکې دې کونسلونو په لاس پکې د مرمت کارونه وشول او اوس به استادان برتی کړي او کمی به ورسره پوره شي.
دا غیلاندې په سکول کې چکم میسنګ فیسیلیټیز وو، فار ایگزامپل لیټرینز وو یا ایڈیشنل رومز وو یا پکې چردیواری وو، داسې فرنیچر وغیرہ پکې وو، سکمیونه هغه پکې وشول. اوس چې زمونږ سکولونو کې چونګې د ټیچرز کمې دي او د کم ریګولر ریکروټمنټ مو کوو، نو هغه لګ لیټ وی عموما ځکه چې هغه یو پروسیس باندې راځي، نو بیا دا سټاف ګیپ ارینجمنټ و ترو باندې ارزي تور باندې د پی ټی سی فند مونږه ټیچرز اخلو. تقریبا د 9 میاشتو پروجیکټ نه 9 میاشتو د پاره دا ټیچرز مونږه اخلو، نه 9 میاشتو پورې ودا په سکول کې وي.
په باډه کې د سرکاري سکول یو استاد عبدالوهاب وای چې هلتبه د پروژې سره په استادانو بوج را کم شي او زده کوونکو ته به ډېر ګټ ورسي.
40 سټوډنټس باندې یو ټیچر دی، اوس خو تقریبا 100 نم اباو دیسی دی سلو نم دی هغه زیات دی، بیا یو ټیچر تقریبا د ورځې یو استاد یا معلم د ورځې دا بیا وو کلاسونه خلی کنه، نو دغه سره بیا دوا یا درې کلاسونه هندل کوي په یو ټایم وخت. تعلیمي سرگرمی خو تقریبا د 2009 نه بیا تر 2014 پورې د علاقه بند و، نو دغه سره بیا ډیر خلک چې کوم ماشومان د سکول نه بهر پات شو، نو هغه سره به دا سر شي چې استادان ډیر شي سرکاري سکولونو کې، نو هغه سره بیا سټوډنټ هم یا طالب علم چې دي هغه به زیات تعداد کې راشي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دا محل په ټوله ضلعه کې سبان دي 600 تعلیمي ادارې فعال کړل شوي او چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدبنۍ کې وران شوي وو د هغې په بیا رغولو باندې هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په مردان کې پرون د مارچ په 25مه د وسلوالو په برید کې یو نرخزې وجل شوی او بل ژوبل دی. په دې وروستو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې پر نرخزیانو بریدونه زیات شوي دي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو د راتلونکي کال پر ورځ په پیښور پریس کلب کې د احتجاج اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا نرخزیانو اسوسیشن مشر هارو خان مشالې ته وویل په تیره سموده کې پر دوی یو شمیر بریدونه شوي دي، خو هیچا یې تپوس نه دی کړی. نور تفصیل ملیحه امیرزاده نو.
د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو سازمان وای چې د مارچ په 28مه په پیښور پریس کلب کې د صوبې خواجه سرا راټولېږي او له حکومت به د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا خواجه سرا اسوسییشن صوبایي مشر ارزو خان د مارچ پر 24مه مشال ریډیو ته وویل چې په داروستو کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمېر نرخزۍ وژل شوي، ژوبل شوي او نورې پکې معذوره شوي، خو تر اوسه برید کوونکي له سزا بچ پاتې دي. هغې وویل چې د ګل په ورځ د خپلو حقونو مطالبې لپاره سره راټولېږي.
بس مو غیر محفوظ ہے او دا حکومت نے وسم طالب کو پمطالبو باندې هم غدوم رستلی شو دا سلور غټ غټ باقی وش وینو پدی باندې زمون تاسو ته محفوظ نشته دی زمون ملزمان چې کوم دی هغه اوسه پوری فرار دی او حکومت پولیس چې کوم دی په دې کې ناکام دی زه خدای ریانه ما چې دوم غټ غټ باقی کی په میډیا سوشل میډیا دوم وایل کی نو وزیر اعلی محمود صاحب چرته دی او وزیر اعظم عمران خان صاحب چرته دی ایست تحفظ مون ته نشته دی او دې تحفظ لپاره موږ غټ کانفرنس کوو د پیر پورز باندې غټ پر در نه ورکو د اسمبلی حاله پوری پیدل بزو او دا زمونږ حکومت نه مطالبه چې خودی دی د پاره چې کم دی زمونږ د خواجه سره او د وجل بن کوي
دوی دا خبره روسته لاغي کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې پر نرخزیانو یو شمیر بریدونه شوي دي د ماش په ولسمه په مردان کې د چاند په نوم یو نرخزه او په پیښور کې په بل وخت مانو نومي خواجه سره وژل شوې مخکې په بنو کې په یو تقریب کې یو نرخزه په ډزو وژل شو په پیښور کې د ډزو په یو بل پیښه کې یو خواجه سره مازور شو او په مانسیره کې په پنځو خواجه سره د ډزو وروسته یو مازور او بل نرخزه وژل شو د نرخزیانو د حکومت فعالان د دغه پیښو غندنه کوي او وایي چې په کار د دغه طبقه حکونو د خوندي ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي په پیښور کې د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکي تیمور کمال د ماش په سلی وشتمه مشال ریډیو ته ویل چې پر نرخزیانو د تشدد واقعیت مخکې هم کېدل خو رپورت کېدل نه نوموړي ویل چې د نرخزیانو ملګري خپلوان او شاوخوا یې بې تعلیمه خلک ځوروي او دا ډول پیښې مخې ته راځي د دې تر څنګ د پلټنو کمزوري نظام هم د دا قسمه پیښو مهم لامل دی په پیښور کې د بلو وینز په نوم اداره د نرخزیانو لپاره کار کوي د بلو وینز یو چارواکی او مدني فعال قمر نسیم د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته ویل د نرخزیانو د کار نوعیت او په موجوده قوانینو عمل درآمد نه کیدل هغه وجوهات دي چې داسې زیاتې پیښې کیږي
د خواجه سراو د حوالې سره چې کوم قانون په 2018 کې جوړ کړل شو دی بدقسمتي دا ده چې د پاکستان په سلورو والو صوبو کې د دې قانون حوالې سره عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی د ادارو د خواجه سراو مسائلو حوالې سره چې کوم سمج بوج دے اگر ډیر کم دے او په قانون کې چې د کم تربیت خبره د پولیس د هیلث یا د نورو سرکاري ادارو د لپاره شوی وا هغه بد قسمتي دار چې په تیر دوه کالو کې پاره حواله سره څه قابل ذکر عمل نه دی شوی چې دا بد قسمتي ده چې د خواجه سراو یو لوی تعداد د میوزیک د ډانس او د یا د سیکس ورک سره تړلې شوی دي نو په دې کې ریسک فیکٹر د تشدد او یا د داسې قسمو واقعات زیات وي
ڈبلیو وینس شمیرے خائی چتیر کال پا خیبر پختونخوا کے نہا نرخزیانے وجل شوے دے داری لشمیرو سرسم پا خیبر پختونخوا کے دو زرہ پینزلسم نا تر اوسا نوی خواجہ سرا وجل شوے دی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پختونیار خان د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی حکومت په نرخزیانو د هر ډول تشدد غندنه کوي او د هغوی ژوند خوندي ساتلو لپاره د صوبې مقامي انتظامیې ته هدایت ورکړي دي
حکومت هم لګیا دی خپل سونه وسایل دی خپل بروکار راوړي لګیا دي ډیسټریکټ ټو ډیسټریکټ هغه د اډمنستریشن سره دا خبره اوسه تکړه ده چې به تاسو باندې لوکل ساته باندې د خلکو سره تاسو خبرې مو کې د سره نستیم کې د سره جرګې مو کې د ټیم پروټیکشن هم حاصل شي او دې تم بیا په کار د خپل دایره د اختیار دایره کار لاندې د دایره او د اختیار د دین د مذهب له بهر خبره نه اغه لاندې دې مو خپل د کلی کوم دی لکه چې خپل کردار د کوي دغه نه مسوا هټ نه دي سبا یو ګورمنټ د احکامات لاندې ضلع سطر باندې کوم ډیسټریکټ اډمنستریشن دی اغه د اړه باندې
په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخه په هغه هیواد کې تر 100,000 زیات خواجه سره دي په دې کې شاوخوا 9,000 هغه په خیبر پختونخوا کې دي خو د فعالانو په خبره د دغه طبقه اصل شمیر تر دې ډیر زیات دی فعالان وایي نرخزیانو ته د کار روزګار موقع برابرولو په موجوده قوانینو سم عمل درآمد د هغوی د خیر ښېګڼې پروګرامونو او د پولیسو په ګډون په نورو ادارو کې د دغه طبقې لپاره د ضبط اخلاق مقررولو سره په داسې پیښو کې کمی راتلی شي
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کیدونکې د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر نه اورو.
سړم شهید دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بی باورۍ تحریک جمع کېدو وروسته اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې ولسی غونډه ته تیارې نیولې دي. د پاکستان جمهوری تحریک ویان ویلې دي چې لندن څخه د جمعیت العلماء اسلام پلویان لډر اسماعیل خان را روانيږي. مسلم لیگ نن هم نن له لاهور د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان سباله د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د وی لوی ولسی غونډه را جوړولو اعلان کړی دی. دا بلوچستان پارنائی کی دا کویلی اسکرو پکان کی بند پاتی درے کان کندون کی نن پینزم ورز هم ندی را وستل شوی. دا کان کندون کی دا مارچ پا دو اجتماع پا یاد شوی کان کی دا گیست چودن لاملا بند پاتی شوی وو. پا کویٹا کی دا اسکرو دا مزدوران دا اتحادی دا راپور تر مخا پروان کال کی یوازی پا بلوچستان کی دا اسکرو دا کانونو پا دا غڑول پیخو کی نه دیرش مزدورانو جون بیرلی دے. په مردان کې د وسلوالو په ډزو کې یو خواجه سراب مړ او یو بل جوبل شوی دی. د مردان میډیکل کمپلیکس ویان زیول اسلام وای بیګا نا وخت د صابر او سلمان په نومونو دوه نر خزیان روختون ته راوړل شوی چې یو مړ دی او بل جوبل دی. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په نر خزیانو بریدونه ډیر شوي دي او په تیرو لسو ورځو کې سلور خواجه سرا وجل شوي دي. نن په کابل کې په لسګونو استادانو زده کوونکو د حقونو فعالانو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په ښوونځیو د بندیزونو پر ضد لاریونو نه کړی دي. د مارچ په 23مه په میلیونونو جنکو سکولونو ته د راستنېدو تیاری نیولې وه، خو په اخرو شوبو کې طالبانو د ښوونځیو پرانستلو پریکړه بیرته واخیسته. روسیا وایي د یوکرین په جګړه کې 1,250 پوځیان وژل شوي دي. دا د درې ونو نه په ډېره موده کې وړومبی ځل دی چې ماسکو د خپلو ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه شمېرې ښکاره کړې دي، خو مغربي او یوکرایني استخباراتو دغه شمېره ډېره ښودلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیرین اوریدو. اوریدونکو څنګه چې د خبرونو په پای کې مو اوریدل چې په اوکراین کې د روسي یرغل د میاش برابرېږي او د غلطه کې د هغوی پرمختګونه روان دي. زموږ همکار اسمت ساروان دې تکتنه کړې چې روسي ځواکونو د مهال د اوکراین په شرقي برخو کې توجه مرکوز کړی ده. را دي چې د اسمت ساروان تفصیل وره.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیې پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړيوړي کولو او د ولودیمیر زیلنسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوز د لمړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانیدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوز جګپوري جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یو برخه د مسکو پلو بلتون غشتون کو په لاس کې ده. دغه روسی جنرال دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسی ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپل وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسی جنرال پرونی څرګندونه شي چې روسانو خپل جنگي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبري وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپل خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښېنشتي.
د سمشال لیډیو ته وګي د اومپدې موضوع کې پاتې کیږي. روس وايي چې د اوکراین په جګړه کې 1,250 سرتیري له لاس ورکړي دي. روس ورستو لدی چې سباندې درېونه مخ کې پر اوکراین برید وکړ. دا لومړی د لېچ په جګړه کې د خپل سرتیرو د مرګ جوبلې شمیر اعلانوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د روسیې د پاوز جګپوړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,305 روسی سرتیري وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناتو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همدارس د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز رسپانې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسی سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. روسی چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اور دین کو تاسو مشال لري ته وګی. د جنو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړې ورستو متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د دوه هیله خبرو وسی. په دوه کې د طالبانو او امریکا د استازو خبرې ځکه مهمه وی چې هدف شید افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې موندل وو. د امریکا د بیگانه پریکړې په اړه نور جزئیات تر تازه موږ همکار احمد تکل وړاندې کړ.
متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف خبرې پرون ناڅاپه لغوه کړې. دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون و چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ریچرز خبري اژانس ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړه ډېره زیاته خواشینونکې وه او تر هر څه مخکې د افغانستان د خلکو او همدارس لنړیوالې ټولنې سره د دوی لژمنو په څرګنده شاته کېدل وو. د پرایس په وینا امریکا په دوحه کې د پلان شویو خبرو په ګډون له طالبانو سره یو لړ تعاملونه لغوه کړي او ورته په ډاګه کړي ده چې د دوی پریکړې ته د دواړو خواوو په تعاملاتو کې د احتمالي ټاکونکو پړاو په سترګه ګوري. له دې موضوع دریو با خبره سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې نن او سبا یک شنبه په دوحه کې د یو کانفرنس په څنډه کې د طالبانو د ادارې له استازو سره د امریکایي چارواکو څو غونډې پلان شوې وي. د سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده وویل ټاکل شوی و په ځینو د غونډو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي. د سرچینو په وینا تمه و چې په دې خبرو کې به د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د افغاني بانک نوټونو د چاپ په اړه هم بحث وشي. د دوی په وینا همدارس د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د هغو سلګونه میلیون ډالرو د آزادولو لپاره چې په نړیوال بانک کې ساتل کیږي د بشري مرستو د تبادلې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه بحثونه هم په پام کې وو. د پیسې په افغانستان کې د زده کړې د سکتور لپاره ځانګړي شوي. ریټرز خبري اژانس د یو ډیپلوماټ لقوله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې هغه الوتکه چې باید د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له کابل قطر ته بيولای وای هم بیرته نه دستانه شوی. د دوه د خبرو لغوه کول لمړنۍ مثال دی چې د بشري حقوقو او په حکومت کې د نورو اړخونو د ګډون په برخه کې د طالبانو له اقداماتو وروسته خای له دوی سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا مستقیم اغیز وکړي. د پداسیال کې د چې د طالبانو حکومت د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو او د بانکي زیرمو د آزادولو په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې د نقدو پیسو د کمښت له وجې اقتصادي بحران او انفلاسیون اوج ته رسیدلی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
RADIO
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې پرون په یو غونډه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مشترکه سیندونو د اوبو د استعمال او له هغو د ګټو د اخیستو په اړه خبرې شوې دي. دغه غونډه چې د یو غیر سرکاري سیندي ادارې سی آر ایس ایس لخوا ترتیب شوې وه، ګډونوالو وویل چې په کار ده د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو په بنیاد د شریکو اوبو د استعمال په اړه یو دوه اړخیزه لوسنامه وشي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شبیر جان وړاندې.
دا غیر سرکاری سیړنیز تنظیم سی آر ایس ایس لخوا دا مارچ په 15مه پیښور کې شوې دغه غونډه کې برخه اخیستونکو خبریال محمود جان بابر وینا وه چې دواړو غاړو مطبوعاتو او بیا پالیسۍ جوړونکو هم د شریک اوبو دا مسله وخت په وخت د یو جنگي مسلې په شکل وړاندې کړې ده. کوم چې خالصتاً یو تکنیکی مسله ده، نو باید افغانستان کې حکومت که د هر چا وي نو گاونډي هیواد پاکستان سره دې په دې اړه یو مستقل پالیسي خپل کړي.
دا معامله په هر وخت کې د دغه په تور باندې راغلی ده چې لکه دوه ملکونو ترمنځ کله څه شخړې راوچتې شوې دي، نو دا مسله هم د یو شخړې په شان راوچته شوې ده، د یو جنگي مسلې په تور باندې دوه ملکونو ترمنځ هندل شوې ده. زما په خیال باندې دا یو داسې په کار و چې دا یو مسله ده د دوه ترمنځ یې د سهل راوستل په کار دي. خو چونکه تاسو لم پته ده چې افغانستان کې تیرو څلوېښتو کالو راسې داسې حکومت نه دی پاتې شوی چې زما په خیال باندې چې هغه د افغانستان د مسلو ته انډیپینډنټ یو سوچ لري. په پاکستان کې هم ډېر زیات کمی دي، خو د افغانستان اړخ ته چې کوم حکومت هم راغلی دی نو پالیسي سره اکثر تبو برباد شي، مخکنه ختم شي، دی به بالکل سر نه یو نه شي شروع کوي کنه، کینو د اغه د وجده مشکلات شته.
اونډه تا وینا کون کی سړنکار او په خوانی د خیبر پختونخوا داخله چارو سیکټری ډاکټر سید اختر علی شاه مشال لیډو ته ویل چې د شریک اوبو د استعمال لپاره بین الاقوامی قوانین هم شته، نړیوال ادارې هم شته، او دوه هیوادونه کې پوها او تکنیکی کسان هم، نو باید دوه گاونډیان په دې خلا مستقله کړنلار وزګړي.
په یو هیواد کې دنه هم چې دی د د استعمال وانه جگڑی وی، نو هغه د پارم چې د قوانین دی چې برابر څنګه استعمالای لاندې والے به څنګه استعمالای، نو دې دواړه هه وادونو منس کې چې دی د وبو په استعمال وانه بل له قوامی قوانین شته، بل له قوامی ادارې شته، بیا د دواړو هه وادونو تکنیکی خلک شته، دواړو د معاهده بیا د سې طریقې وانه پکاري چې دواړه هه وادونو ته فیدر شي ګټه رسی. نو زما په خیال کې چې دی خپل کې کینې دا مسله د سې مسله
پاکستان او افغانستان ترمنځ د شریک اوبو د استعمال لواجه شخړه را مخته کیدی شي، نو باید په وخت د دې مخنیوي وکړي شي. دوی وایي کچر افغانستان یا پاکستان کې د کابل سیند په شریک اوبو دروان اوبو ډیمونه جوړ هم شي، نو دومره مسلې به نه وي څومره چې اوازې دي.
دواړو طرفو ته د بارډر نه اخوا او دیخوا د آبادې زیاتې دي، د سره د اوبو د سکلو ضرورت او د زراعتو لپاره هم زیاتېږي. یو لوزنامه پکار ده چې په دې اوبو درست استعمال وشي. تقریبا 25 میلیون خلک دي د دواړو د بارډر یو بل طرف ته چې کم د دې نه فائده اخلي لګیا دي. خو کوم مسله روزي نو بیا به ظاهر خبره ده چې د دواړو ملکونو لپاره مشکلات جوړی گی. زما په خیال کې ګوري سمره ډیمونه چې افغانستان کې جوړی گی سوای د شاتو ډیم نه چې اغه ریزروایر ډیم دی، باقی ټول داسې ډیمونه دي چې اغه رن اف واټر ډیم دی. اغه به اوبر ازي بجلی به پیدا کوي او اوبه به مخ کې زی، اغه اوبه اساره نه ذخیره کوي نه. صرف شاتو ډیم داسې دی، پاغه ملا فلال فیزیبیلیټی او کار دومره نه شروع شوه، خو د وخت ضرورت داده کو پدې باندې یو صحیح ریالیستک طریقې سرکار وکړي شي. زما په خیال کې د دواړو ملکونو مفادات پدې کې شامل دي.
ورنکه برخه خستونکو د دواړو غاړو مطبوعاتو او خبري اعلان نه غوښتنه وکړه چې د بو مسله یو سنجیده مسله ده او باید دوه هیوادونو د اولس او راتلونکو په ګټه د سړونو په بنیاد مثبت اړخونه باندې کار وکړي شي، نه چې بی بنیاده تو تریخوالی لا هوا ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې روان کال به په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې کوي او راتلونکي کال به د نور ملک په سیر په دې صوبه کې هم عام انتخابات کیږي. خو په دې صوبه کې د یو شمیر ګوندونو خزینه غړو په یو غونډه کې غوښتنه کړې چې د صوبې خلکو ته باید پر عامو څوکو د انتخاباتو کولو موقع ورکړل شي. د صوبې پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته د صوبې او قومي اسمبلۍ په انتخاباتو کې پر عامو څوکو خلکو ته د مقابلې کولو موقع د نشت برابر دي. بوریوال کاکړ د نور تفصیل سره.
د بلوچستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو شزینه غړو غوښتنه کړې ده چې شزی دی راوړاندې کړل سي او هغوی ته دی په انتخاباتو کې پر عامو چوکیو د انتخاب ټیکټونه ورکړل سي. دا غوښتنه د مارچ پر 2 په کوټه کې د عورت فاونډیشن لخوا په جوړ شوې غونډه کې شوې ده. د عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین خلجی د مارچ پر 25 مشال رډي ته ویل چې د غونډې ګډونوالو د ښځو د سیاسي ونډې زیاتولو غوښتنه وکړه. د ویل تر څو چې ښځو ته په سیاست او حکومت کې برابر برخه نه وي ورکړل شوې تر هغه وخت به د په وینا د ښځو مسلې هوارې نشي.
ڈومیسٹک وائلنس بل چې دی د دې پنځه کال اوس ولې منظور شو دی د اسمبلی سره، لیکن د دې رولز او بزنس تر اوسه پوری منظور رسیدلی نه دی. په زنانو باندې تیزاب ګرځي بل چې دی دا تر اوسه پوری اسمبلی ته نه دی پیش شوی، تر اوسه پوری په ډرافت ورژن کې دی. تر څو پوری چې زنانې د حکومت کې د دې صداری نشي را، دا حکومت نه مضبوطه دی سي نه مستحکم کېدای سي.
د بلوچستان په اوسنۍ اسمبلی کې ټول 15 پیته غړي دي، خو یو شزه هم پکې داسې نسته چې د خپل ګوند لخوا پر عامه چوکۍ د انتخاب لاري اسمبلی ته تللې وي. په یاد اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام لخوا د شزو لپاره پر ځانګړي چوکۍ ناشته بانو خلیل وایي چې کله شزو ته د سیاسي واک ورکول خبره سي نو بیا د دې په وینا ټول ګوندونه په یو رنگ دي. گندونا د ټولو بیل، خو د شزو په اړه د ټولو مسله بالکل یو ده. موږ له دوی غواړو چې موږ ته ازادي راکړي، چې موږ د خپل خلکو او د هغو میرمنو لپاره کار وکړو چې په مشکل کې دي، خو دوی موږ مخته نه پرېږدي. نو موږ به څنګه بریالي سو؟ چې دوی موږ پرېږدي نو هله به موږ انتخابات ګټو، چې پرېږدي موږ نو به څنګه ګټو؟ د بشیری اکنو فعال وړانګ لونی وایي د ټولنې او په ټولنه کې د ښځو د پرمختګ لپاره ضروری ده چې ښځې عملی سیاست ته مخه کړي. د دې په وینا عملی سیاست په ټولنه کې د ښځو شخصیت جوړونه کوي او د هغه پر اساس بیا دوی هم انتخابات کولای سي او هم نور فعالیتونه ترسره کولای سي.
خو اول شرط دا دی چې ښځه به په سیاسي تور عملی میدان ته راوړو، ښځه به عملی سیاست ته راځي، بیا و جنرال الیکشن ته چې کوم دی درېدل او ګټل چې کوم دی دا د خیدل سي صفه خبره ده چې ولسونه یا خلک یا ټولنه چې ته چیرې درې له چا وټه خیغته نه پیژنې نو ګرانه ده ګټل. نو د ښځو په عملی سیاست کې راتک چې کوم دی دا شرط دی چې دا په عملی سیاست کې وي په ټولنه کې پاتې سي، نو بیا جنرال الیکشن ته سه بلکې هر کار چې کوم دی ملا تړلای.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا لازمی ګرځولې ده چې هر ګوند به 15% عام چوکۍ ښځو ته ورکوي، خو د سیاسي چارو پوهان وایي سیاسي ګوندونه په دې 15% کې یوازې هغه چوکۍ ښځو ته ورکوي چې هلته د ګټلو امکان نه وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
خالي ډیو ته وګي. اوریدونکو، په پاکستان کې یوازې په 13 کې د بلوګرو له خوا د مذهب د سپکاوي په تور د وجنو دوه پیښې شوې دي. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وجلی دي. پولیسو په دې وجنو کې لاس لرونکي مشکوک کسان نیولي او په کې ځینو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړي. پوښتنه دا ده چې د مذهب د سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وجنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ عبدالحی کاکړ په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب لټولو هڅه کړې.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناستو چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیده لپلوه احمدی وو. د پاکستان پارلمان په 1904 او ام کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولې ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولی. شعیب عادل د فروری پر شلمه نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو. مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدی د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخي پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی شوی. خو پولیسو شعیب عادل تانه ته یو ور
تانے تور سر ولالم او د تانے شاوخوا دو دو نیم سوا کسان را غون شوی ول او شعرون ور کول چې د پرزد دی د توهین رسالت مقدمه درشي. زما نیک مرغی داوا چې لزنو ملګرو سره پرابیتو کې بریالی شوم او ورته می ویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیای. نه پوهیږم چې مخکې به سکیږي، خو تاسو چې څه کول شي وایې کې. هغې هلې ځلې پیل کړې او له ښه مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سږ کال فروری پر 13 نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار، او په 2019 کال کې د عبدالولي خان په هنتون د زکونکي مشال خان وژنه دي. کوتر دی وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوی په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانه سوزولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د حکومت فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدی د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په ملیونونو مینوال لري.
اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے
د دل پارا د ډیر څه کول ضرورت دی. دا سی یو شی نشته چې په کولو یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پاره د لوډلو نفسیاتي جوړښت د کلونو کلونو تر حالو زلو ورسته پیدا شو دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست حکومت اقدامات کړی دي، هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې لپاره مغرض ول شي وي، د هغه غیز هم دي. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت پیدا کړی دی. په بری صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوه چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوه. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوه دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلیدو کوشش وشي، نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
10-20 سال کی جدوجہد سے کوئی نتائج نکلا ہے؟
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دشمنیو لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خواني مشرده.
سب کو پتا ہے کہ یہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
ټول ته معلومه ده چې دا داسې یو قانون دی چې خلک یې د خپل شخصي دشمنی لپاره هم کاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکای وګړي او آسیا بیبي سره هم د غسی وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنۍ او لبجې پیښې شوې دي. کدا سې قانون ساتل هم وي، نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې دا غي دا ډول استعمال ونه شي.
قسم کا استعمال نہیں ہو.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ د دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي، نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځه دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یو فضا جوړ نه شي، تر هغه د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکن نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي. چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزي د رجحان پاړه بحثونه هم تاودسي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلانکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره د بحثونه بیا راپورته شوي دي. ان د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړي غونډي رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغزې پیښو د څیړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
پدې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي، مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبرو محراب، ابلاغ مختلف ذرایع او په تیر اجلاس چې زموږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم، د انساني احترام آیات چې دي، حدیثونه چې دي، دا پکار دي چې په جماعتونو کې زوړن شي، چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15 نیټه مشالډی ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان په نوم کمیټیانې جوړو. تاسو ته معلومه ده چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان په نوم یوه متفقه مسوده جوړه کړې وه چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼه ورکوو. هم د دې دستاویز له مخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچه کمیټیانې جوړو چې د مارچ تر 23 له مخې به ورته حتمی بڼه ورکړو.
خو ځینې کارپوهان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا څبي اقدامات کافي نه بولي. دوی وايي په هیواد کې د تحریک لبیک په ډول سخت دریځه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سخت دریځو ملاتړ یا حوصله افزای کوي. حکومت وايي هغه سخت دریځه نیولی چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لاري
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو د غوږی سبالا سحر 9 بجې به بیا حاضرېږو. خود هغې نه مخکې د نن نه ساته خبرونه د درستۍ خبري غړی درستۍ د خبرونو د لنډیز د پاره مای خپل همکار شاهین بنیری لور کوم.
سړمو شه د دې وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بی باورۍ تحریک جمع کېدو وروسته اپوزیشن او حکومت دواړو په اسلام آباد کې ولسی غونډه ته تیاری نیولې دي. د پاکستان جمهوریت تحریک ویان ویل دي چې لندن څخه د جمعیت العلماء اسلام پلویان لړ رسمین خان را روانيږي. مسلم لیگ نن هم نن له لاهور د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان سباله د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د ویلوی ولسی غونډه را جوړولو اعلان کړی دی. د بلوچستان پارنای کې د کویلې اسکرو په کان کې بند پاتې درې کان کیندونکو نن 15 ورځ هم نه دی راوستل شوی. د کان کیندونکو د مارچ په 28 په یاد شوی کان کې د ګیس 14 لامل بند پاتې شوی وو. په کویټه کې د اسکرو د مزدورانو د اتحادیې د راپور تر مخه پروان کال کې یوازې په بلوچستان کې د اسکرو د کارونو په دغه ډول پیښو کې 9 مزدورانو ژوند بیرلې دی. په مردان کې د وسوالو په ډزو کې یو خواجه سراب مړ او یو بل جوبل شوی دی. د مردان میډیکل کمپلیکس ویان زیول اسلام وای بیګانا وخت د صابر او سلمان په نومونو دوه نر خزیان روختون ته راوړل شوی چې یو مړ دی او بل جوبل دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په نر خزیانو بریدونه ډیر شوي دي او په تیرو 10 ورځو کې 4 خواجه سرا وجل شوي دي. نن په کابل کې پلسګون استادانو زده کوونکو د حقونو فعالانو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په خوندزیو د بندیزونو پر ضد لاریونو نکړی دي. د مارچ په 23مه په ملیونونو جنکو سکولونو ته د راستنېدو تیاری نیولې وه، خو په اخرو شوبو کې طالبانو د خوندزیو پرانستلو پریکړه بیرته واخیسته. روسیه وایي د یوکرین په جګړه کې 1,125 پوځیان وژل شوي دي. دا د درې ونونو په ډېره موده کې وړومبی ځل دی چې ماسکو د خپلو ځواکونو د مرګ جوبلې پاړه شمېرې ښکاره کړې دي، خو مغربي او یوکرایني استخباراتو دغه شمېره ډېره ښودلې ده.
هم دې سره د مشالې ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسی. که په دې سپو پاتې شوي، تاسو به د امریکا غږ لیوه ریډیو اورئ. ما مجید بابر، شاهین بنیری او نودرې ته اجازه راکئ. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشالې ریډیو اورېدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.